تي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وضع څومره کړکېچنه ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
هند افغانستان ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز په ښار کې د ولایتي شورا د مرستیال پر موټر بم چاودلی او واشنگتن په روسیه کې د حکومت پر ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل: هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. 1500 زره ډوزه واکسین ورکوي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلی دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,055 تنه اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2309 اتیاو ته رسیدلي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپي شو. 14 سهار د 9:30 بجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کورته نشته وشوه. په دې پیښه کې د ښاغلي امیری دوه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. په امیر قلی اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 212 په امیر قلی اردو په یو بیان کې وویل دا ډله طالبان پرون مازدیګر وروسته له هغه په دریو هوایي حملو کې په نقشه سول چې د ارچي ولسوالۍ په آبیدي سیمه کې د افغانستان پر ملي دفاعي ځواکونو د حملو پلان جوړاوه. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې د نهو طالبانو د مړینې او د څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل د هوایي حمله پرون ماسپښین د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد کلي کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو د ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ 500 وره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. آیرلند پرچا وګټله او افغانستان ته د بیټنګ د پیلېدو بلنه ورکړه. تر اوسه افغانستان په 500 ورونو کې 46 منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي سوسیدلې دي. آیرلند له افغانستان سره د دې لړۍ په ترڅ کې روانه اونۍ دوه لوبې کړې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي او دا درېمه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو. د راپور له مخې 30 مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبې پر ورځ په دار ځړول شوی دی. حسیني چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیژنیونکی و 15 مخکې د یو ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې ډېر کسان پکې اعدامی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 255 ډېر کسان اعدام شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالنی او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په ټوله روسیه کې د نوالنی د نیولو په خاطر له پراخو اعتراضونو وروسته بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې له دې کبله خورا اندېښمن دی، خو هغه زیاته کړه چې امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول په چاره کې همکارۍ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د دې اعتراضونو پر مهال د نوالنی له 3,000 زیات پلویان نیول شوي دي. اروپایي ټولنې هم د کرملین پر ضد د اعتراضونو ځپل غندلې دي. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزېپ بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د نوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل د اروپایي شورا لپاره د منلو وړ نه دي. اروپایي شورا د اونۍ په پای کې د خلکو د لیز نیول او د پولیسو بېرحمي وغندله. موږ په روسیې غږ کوو چې ښاغلی نوالنی او نور نیول سوي کسان خوشي کړي.
الکس نوالنی تیرونی له جرمني تر سنډو وروسته په روسیه کې په هوایي ډګر کې ونیول شو. نوالنی په ظاهري موادو له مسموم بېدو وروسته د علاج لپاره جرمني ته تللی و. د امریکا استازو جرګې پرون د ډانلډ ټرمپ د استهزاء محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو، ټرمپ د باسون په پارولو تورن شوی دی. له دې مخکې د استازو جرګې د استهزاء مسؤولو چارواکو دا سند د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځاوه چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول، په سنا کې استهزاء او محاکمه کیږي. د مقرراتو له مخې د استهزاء بهیر باید سنا ته د دې سند له رسېدو سره سم پیل شي، خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 نیټه تر پیلېدونکې اونۍ پورې وځنډاوه. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه. د امریکا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یوه میرمن پر دې دنده ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفي رایو په وړاندې په 4 اتیا مثبتو رایو تایید شوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیاله میرمن دی کارلو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاروي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی.
وړاندې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو افغان سرتیری وایي چې د ماینونو پیستلو کې مهارت درلود، خو بالاخره یو ماین د ژوبل کړه او سی د سترګو دید له لاسه ورکړه.
ان کو په دې باندې 15 کسان د منځ لاش نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ خپل سر قرباني کو، خدای غ خلکو جون الله پاک جو غورمنګ نه دی.
د هغو تاجک خزو پاړه هم تاسو ته راپور خبرو چې وایي دولت دی د دوی ماشومان نه ترې اخلي. دا د جنسي تنفرون کې خزې دي.
نه برنګ دا کومونه چې به میبرن مودر اقا عذاب کشه کلون کده و میخیزن میبرن.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دې هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي چارو او سولې جوړونه کې د دغه سازمان مرستیاله روزماري دی کارلو که څه هم د سولې رواني خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه به له خپل همکار جزئیات واورو.
ملګری ملتونه کلیوي خوا د افغانستان د سولې لپاره رواني خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې روان وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې جوړونې په برخه کې د دې سازمان مرستیاله روزمیری دی کارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن دی کارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کووېټ 19 اغېز پر سولې او امنیت تر نوم لاندې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ. د وویل
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسېدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه دا سیمال په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه اندېښنه ښیي چې په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 380 تر کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه دا سمحال په افغانستان کې دغه وضعیت کړکیچن بولي او د سولې خبرو د بریا لپاره د هڅو ژمنه کوي چې اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره بیا د ریښتونو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلې او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره ریښتینې خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو او بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او د نور ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمېر زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې ریښتینو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د تېرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې راوستلو لپاره د دواړو لوریو قوي اراده دا بهیر بریالی کولی شي. د دې وزارت ویان ده ناجی انوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخي فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاسپکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت داسې مهال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتونکي ده چې پرون د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تازه یې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر یو پلاوی سره نن ایران ته رسېدلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه د دې سفر موخه د ایران کې مشت افغان کډوال او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبرې بللې. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیو خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت جواز ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل.
مننه کوم. او مو ریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي روزماری دی کارلو ویلی کڅام درو د سولې رواني خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت دی، خو د تاوتریخوالي په دوام هم اندېښنه خوده ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته اخواګیست په 12.6 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې به تاسو زموږ غاک اورئ. وړاندې وساورو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نازیسم او د سپین توکم پالنې یا برتری پر ضد د نړیوالو ګډو هڅو غږ کړی دی. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا شی برای سره معلومات شریکوي. مهرباني.
بله سنګه صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نیو نازیان او د سپین پوستو د برتری د پراختیا او خبرېدو په وړاندې د یو ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندی کولو د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او پراختیا یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوي و بابلل شوي د یو نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خوشنوون کې د خو د حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تعریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوې وبا سره تړل کیږي او هغوی په دې تورن کیږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه دا وایروس جوړ کړی وو. که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي هغه ډول تبلیغات دي چې له دې مخکې پرې په 14مه پیړۍ کې پر د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله هم لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه د اوشویتس برکناو له کم څخه د يهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او څنګه شپ او یوم او وکړي دغه مناسبت غونډه سکل د خبرې شوی کورونا او بل عمل په مجازي بڼه جوړ شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداري ورکړ چې هغه د سپین پوست چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوې او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغې په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او د دوی ایدیالوژي د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو برتریاو د نیو نازی ایدیالوژي ته باید په یو نړیوال چوکاټ کې وکتل شي او د دوی په وړاندې باید په ګډه یو نړیوال اقدام وشي.
مننه کوم نوریاس نوری او د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش وروستیو سرګندونو په اړه باندې جزئیات راکړل. انټونی ګوتیرش د سپین پوستو توکمپالو یا افراطي ډلو همدارنګه د نازیانو د ملاتړو په وړاندې د نړیوالو د ګډو همکاریو او همغږیو غوښتنه کړې ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم سورا
مستیز نات دی بیلدنگ نات دی مانومنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی ساپه یاورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په راتلونکي مریض کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3% لوړه شي. د دغه وزارت ویان صبور نریمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ودې کچه چې 1.1 په 1999 مالي کال کې 2.2% لوړه شوه چې راتلونکي کال به 3% لوړه شي. نوموړي وویل د بېوزلۍ کمولو لپاره یې اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي، ګټورې پایلې به ورکړي. د ښاغلي نریمان په خبره په 1999 لمریز کال کې په بېلابېلو برخو کې 1455 پروژې پلي شوې چې له دې لارې په مستقیم او غیر مستقیم ډول څه باندې 3 میلیونه وګړي برخمن شوي دي. نوموړي وویل دغه پروژې د هیواد په 3 ولایتونو کې پلي شوي دي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې 192 شنې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د څه باندې 100 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دغو شنو خونو د جوړولو 50% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 15% لګښت یې د برخمن شویو کسانو لخوا ورکړل شوی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1999 مالي کال کې د کرنې وزارت د ننګرهار ولایت د کرنې مالدارۍ اوبو لګولو او بڼوالۍ په بېلابېلو برخو کې څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت دغه شان په ننګرهار کې د میوو لرونکو ونو د نیالګیو کېنولو کمپاین هم پیل کړ. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.34 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.99 افغانۍ.
اوس هم ورزو کونړ ته هلته دی او افغان سرتیری په اړه باندې تاسو ته راپور خبرو. نبی الله هغه سرتیری دی چې د افغان ځوکونو په لیکو کې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي. وایي 1600 ماینونه ایستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی، خو نوموړی له حکومت ګیله من دی چې د معلولیت معاش په وخت نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په سیرې د کلونو مخکې ماین چاودنې نخې ښکاري، د سترګو بینایي ترې اخیستي او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکونو کمپونو کې ځای په ځای شوي شپږ سوه شپېته ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت تیاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار شپږ سوه یو شپېتم ماین یادوي پرې وچاودېده.
نو دا به څونه حد ته ورسېږي نو موږ په خپل سر قرباني کو. خدا غ خلکو جون الله پاک جو غورمنګ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د پنځلس کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د پنځلس کسانو سرپرست یم ما ده چې کوم چی را کوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغه اقتصادي دغه حکم لاګښ حکم نو زما تقریبا چې اووه میاشتې دي دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغې ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کېږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کېږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه له قراول له ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادې دا ټولګر دي سوالګر دي.
د نبی الله مشره زوی عبدالله د معلول پلار تر څنګ ولاړ دی. نری جامې پتندې او لسړو لړزيږي. هغه راته وویل
کله چې روغ چپلې بوټان جامې چپاړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمي دی، اوس د نورو ماشومان شته دی، پلارونه یې روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
چې د شهدا او معلولینو وزارت له طریقه دوی ته ورکول کېږي. د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کېږي چې هغه بیا امتیاز وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوي او یا مایوب شوي دي چې د دوی او کورنیو ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې ده ته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ورزو تاجکستان ته په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې له کاسیرو یا تن پلورونکو ښځو څخه ماشومان واخیستل شي او سرپرستی دولت په غاړه واخلي. جنسي کاروبار یا تن پلورنه په تاجکستان کې منع ده او عاملین له جریمې یا کلونو بند سره مخ کیږي. ځینې کاسیرې ښځې بیا وایي دولت له دوی د ماشومانو د اخیستو پر ځای باید بدیل کارونه ورته برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله ما یو لنډ راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته به خپور شي.
موجوده د پارلمان او حکومتي چارواکو هغو هڅو خواشینی کړي چې تن پلورونکي ښځې او جنسي کاروباریان د ماشومانو له لرلو محروموي. څه باندې دېرش کاله عمر لري. په وروستیو څو کلونو کې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو ګزاره چلولې ده. وایي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي سو دوی ځان او بچان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړین نه شي.
زموږ ماشومان دې نه وړي. میندې دومره عذاب باسي او خپل کوچنیان لویوي خو هغوی اوس راځي او له موږ څخه یې وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړې چې کار پکښې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو.
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوزي. ها خواته یو بل ځوانه ښځه ولاړه ده. زرینه نومیږي، وایي له 14 کلنۍ جنسي کاروبار ته اړ شوې ده. اوس دوه ماشومان لري. زرینه وایي نه یې ښوونځی بشپړ کړی او نه یې کوم بل کار زده دی.
راځي موږ وهي سزاوي راکوي، اخر څه کار وکړو، ژوند مجبوره کړی یو.
چارواکي وایي د تن پلورونکو ښځو ماشومان اکثر یوازې وي او روزنه یې سمه نه کیږي. د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمیټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي. د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي. د تاجکستان د ښځو او کورنۍ چارو د کمیټې یو مسؤول عبیدجان شریپوف وایي هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړۍ تنګه شي.
کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیر اخلاقي کارونو ته جلبیږي، یو یا دوه ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کیږي، له تعلیم او تربیې محرومیږي. کله چې ښځه د شپې په دې غیر اخلاقي کارونو بوخته وي، ماشومان به څه حال لري؟ دا په خپله په ټولنه یو تاثیر غورځوي.
په تاجکستان کې اکثر تن پلورونکي ښځې له کور او خپلوانو په پټه اوسي. دولت وخت نا وخت په هغو کورونو او خونو چاپي وهي چې پکې په چا باندې د جنسي کاروبار شک. چارواکي وایي په قانون کې تن پلورنې او جنسي کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې. مقرر عاملین ان تر 8 کلونو هم بند ته اچول کیږي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د 8 صبح ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د جګړې نوي فصل ته چمتووالی. د لیکوال په وینا د سولې له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې دواړه لورې لا هم په خپلو دریځونو ټینګار کوي او په خبرو کې د پرمختګ کومه هیله نشته. په سرمقاله کې راغلي که حالات همداسې دوام وکړي، راتلونکي پسرلي کې به جګړه لا تیزه شي چې قرباني به یې بېګناه افغانان وي. وړاندې ټینګار شوی چې د جګړې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې د سولې مذاکرات د اصولو پر بنسټ مخته ولاړ شي او نړیواله ټولنه فشار راوړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د 8 صبح ورځپاڼې په وینا کې دولت او طالب ډله همداسې پرېښودل شي، مذاکراتو کې د پرمختګ تمه نشته او روانه جګړه به د یو لوی ناورین سبب شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې روانو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې دغو مذاکراتو کې نه پرمختګ د طالبانو له خوا د اوربند لپاره د افغان ولس او نړیوالې ټولنې وړاندیزونو او غوښتنو نه منل او پر ځای د جګړې او هدفي وژنو پراختیا په دې معنی ده چې طالبان غواړي د زور لري افغانستان لاندې او واک ترلاسه کړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې طالبان باید دا فکر له ذهن نه لرې کړي، ځکه په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د ولس په خوښه او اراده داسې حکومت او نظام جوړ شوی چې د لومړي ځل لپاره ملت پرې قناعت کړی او د ملت استازولي کولی شي. او مسیر ورځپاڼې د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار څرګندونې راخیستي چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د وی آی پی پروازونو له لارې نقدي پیسې ایستل کیږي. ورځپاڼې په دې اړه د اندېښنې تر څنګ د هغو ځانګړو ماشینونو او وسایلو پر استعمال هم ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدي پیسو د قاچاق د مخنیوي په خاطر نصب شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا کار د هغو کړیو لخوا کیږي چې د ولسمشر شاوخوا راتاو دي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د دې چور او تالان مخه ونیسي او پرې نږدي چې ملي شتمنۍ لوټ او بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي.
تاسو له پیغامونو
زپه د محمد د لغمان ولایت د لشن ولسوالۍ د سرګل درې د برادولۍ د اوسیدونکو یم. وروره منګه یو څنګه لرو دغه سرک په باره کې چې دغه د اسلام آباد نه لاره تلې په سرګل درې ته اسلام آباد پوله کور خو د لغمان ولایت نه کرشله د هند ولسوالۍ پورې تلې ده. دغه لغمان ولایت چې دغه کوم سرک د لشن د اسلام آباد باندې چې کومه لاره تلې ده د سرګل درې ته دغه د برادولۍ منطقې پورې دغه د اسلام آباد نه 9 کیلومتر د برادولۍ پورې دغه ته دغه دغه اندازې هم شي او بس هر څه د څو ورته ضمانت ورکړو چې ستا سر څو غرخ لري. دغه سرک د پرادولۍ پورې موږ د قیرسازي آمدګي نیولې وه. اوس دې ویل چې انکشاف په دې حد دې ته آمدګي لري نوی مالي میلادي کال کې او بس آمدګي لري چې دغه سرک د پرادولۍ د کلي پورې پهایي او موږ بس انتظار ورو چې بس نه موږ سره کومه شوره کوي نه کوم غونډه کوي نه کوم حساب او انشاءالله دغه سرک چې پوخ کړي او امنیت هم راځي انشاءالله خبره هم نشته. بس همدو چې موږ ډېرې تکلیف لرو موږ دپاره باید حتما دغه سرک جوړ کړي. السلام علیکم.
جمال خان کوچیان د بادغیس ولایت د بالا مرغاو د ولسوالۍ د لښکرستان د کلي زما د کوچیانو د وزارت دا هیله ده چې کوچیان یې څه په بد وضعیت کښې دي هغه مالچرونه او هغه مېلمین دي چې دوی ټوله زرواکو نیولي دي او نور ځایونه چې دوی د تلو نورې بندي ځایو ته هغه هم چرې چپاون کښتۍ کشرې دي نو مالداري دې ښه د دوی نه تللي دي بالخصوص د بادغیس د کوچیانو ستونزې په هېڅ چا رسېدلدي نه ده کړې نو هیله مې دا ده د راډیو ازادۍ د کار کوونکو چې د زمونږ غږ تر وزارت یا تر ویان ته ورسوي او زمونږ ولایت جدي اول خوټولو کوچیانو ته وکړي بیا بالخصوص چې زمونږ باید د ښه د نظره زمونږ ولایت لیدلی دي باید رسېدلدي ورته وي چې ستونزې حل کړي وسل
ستاسې پیغام ستاسې نظر
وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوي. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې پر مهال ټپي شو. پامیر قلی اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 500 واره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنمونې یو اتل مهدي علي حسیني د قتل په تور اعدام شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالني او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا استازو جرګې د ډونالډ ټرمپ د استیضا محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس به هم د کرکټ په اړه معلومات درکړو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په د ابوظبي په شیخ زاید سټیډیوم کې سره لوبه کوي. اوس وخت افغانستان بیټینګ کوي. په 14 اوور کې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 3 منډې کړي دي. که افغانستان په همدغه رن ریټ روان وي د وړاندوینه شوې چې 325 منډې به کوي او که بیا له دې لږ راټیټ شي تر 250 شاوخوا منډې به وشي. د افغانستان درې د سر لوبغاړي د آیرلند فاست بولر کریګ یانګ سوزولي دي. انډي مکبراین هم چې په اوله لوبه کې 15 افغان لوبغاړي سوزولي وو یوه وکټه اخیستې ده. دا د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو د دریو لوبو وروستۍ یوه ده. که څه هم سیریز افغانستان ګټلی خو د هرې لوبې بریا افغانستان ته د سوپر لیګ په جدول کې چې بیا به د اته د سر غوره ټیمونه نړیوال جام ته هم وزي ګټور تمامیږي او مهمه ارزول شوې دي. په همدې سره به د پروګرام بله برخه پیل کړو. اجمل اند 15 دقیقې اونیز بحث مخته وړی او تاسو یې اورېدو ته رابولم.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې هرکلی کوو. دا امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې پر شوي تړون د غور خبره کړې. ویلې دي دوی به وګوري چې طالبانو د دې هوکړې شرایط عملي کړي که نه او یا ورته ژمن دي که نه. په دې کې یادونه شوې چې آیا طالبانو د ترهګرو شبکو سره اړیکې ختمې کړې، د تاو تریخوالي په راکمولو او د با مفهوم افغاني خبرو د پایل لپاره اقدامات شوي که نه. بحث په دې کوو چې آیا رښتیا طالبانو دغه چارې چې د امریکا نوی حکومت غواړي غور پرې وکړي عملي کړي، که د بایدن حکومت پر دې تړون غور کوي د څومره بدلون تمه پکې کیدای شي. داسې ښکاري چې طالبان او افغان دولت د امریکا له نوي حکومت څخه دواړه جلا غوښتنې لري. طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې دغه هوکړې ته ژمنه پاتې شي. د دوی په وینا بین الافغاني خبرې د همدې هوکړې پر بنسټ روانې دي، او که په دې هوکړه کې بدلون راځي ښایي دا د سولې روان بهیر کې بدلون نه راشي. افغان چارواکي بیا له هماغه پایله له دغه هوکړې خوښ نه دي او وایي چې غور دې پرې وشي. دا او نورې مسلې په همدې بحث کې څیړو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي ټولنیز او مدني فعال راحت ګل زیارمل، د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، سیاسي شنونکي احمد شاه سپار. خو تر هغې مخکې زما همکار نوریاس نوري سټوډیو کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر دغه تړون د غور کولو وروستي پرمختګونه څارلې دي. نوري صاحب، مخکې له دې چې زه له خپلو میلمنو نه وپوښتم، غواړم له تاسو نه د معلوماتو په ډول له اورېدونکو سره دا شریک کړو چې تر اوسه پورې چې د بایډن حکومت راغلی د دوهې د تړون په اړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ شوي نوم د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون، د دې په اړه باندې د نوي حکومت د امریکا د غور په برخه کې څه ویلي دي، څه شوي تر اوسه؟
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تمه یې کېده چې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به دا اداره پر دغه تړون حداقل دغه تړون به مطالعه کړي او به ګوري چې په دې کې څه لیکل شوي دي، ځکه چې له مختلفو لورو په دې اړه انتقادونه زیات شوي وو. د افغانستان د حکومت د مشرانو، د چارواکو او دغه راز د امریکا د کانګرس د یو شمېر ډلو او ځینو نورو امریکایي چارواکو له لوري هغه هم په دې خاطر باندې چې دغه تړون وروسته هغه څه تمه کېده چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي، که اوربند نه کېږي تاوتریخوالی نه یوازې دا چې کم نه شو بلکې طالبانو حملو ته هم زور ورکړ او له دې سره انتقادونه مخ په زیاتېدو. د جو بایدن د ادارې دو مخکښو چارواکو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د غرض د بهرنیو چارو وزارت کاندید انتونی بلینکن ویلي چې په دغه تړون باید لسره غور وشي، دا تړون باید مطالعه شي چې په هغه کې څه لیکل شوي دي.
طالبان او حکومت په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه ویلي دي د دغه خبرونو له خپرېدو وروسته؟ دریځ د حکومت څه دی، د افغان دولت د ما مقصد دی او د طالبان؟
د افغانستان حکومت خو دې ته په تمه و چې بایدن اداره باید راشي، د دې څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي چې باید په دې تړون سره غور وشي. که راشو دې خبرې ته چې طالبان څه وایي، طالبان وایي چې باید د دوحې د 2000 کال د فبروري تړون ژمنو ته وفادار دي او دغه د دې تړون ټول ژمنې د ماده باید عملي شي. یو شی تاسو مخکې وویل چې طالبانو د دغه تړون له مخې کومه ژمنه پر ځای کړې ده. یوه مهمه ژمنه چې دوی پر ځای کړې ده، د وحید تړون وروسته دوی پر امریکایي ځواکونو او په نړیوالو ځواکونو حمله نه دي کړې. د 2000 کال د فبروري 9 په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي یا بهرنی سرتیری د طالبانو یا د نورو په حمله کې نه دی وژل شوی، چې دا هغه مهم څه و چې امریکا د طالبانو څخه غوښتل. او
همدارنګه د بین الافغاني خبرو بایل
او په دغه تړون که هم دې خبرې ته راځم چې بل موضوع مهمه دا و چې له طالبانو غوښتي وو چې باید د القاعده او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره باید دوی اړیکې پرې کړي، چې په دې اړه هم انتقادونه د امریکایي چارواکو لخوا ډېر شوي چې تر اوسه پورې دې ډلې له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي شلولي. د جنوري 15 په قطر کې بین الافغاني خبرو بل پړاو پیل شوی، تر اوسه پورې دوی څو ورځې کېږي غونډې نه دي کړي، او دا خبرې هم د دې لپاره وي چې باید تر اجنډا دواړه لوري خبرو ته سره کېني او د اجنډا مهم مسایل سره وټاکي.
مننه نوري صاحب. میلمنو ترازو، د نوري صاحب نمو په دې برخه کې شبي پرمختګونه واوریدل. راحت ګل زیارمل، لومړی را ته تاسو وایي چې که په دغه تړون باندې غور کیږي بیا د امریکا نوی حکومت وغواړي چې غور پرې وکړي، فکر نه کوي چې د سولې په دغه روان بهیر او په دغه روانه پروسه باندې چې له ډېرو ستونزو او زیارونو وروسته پیل شوې ده په دې به ناوړه اغېزې وکړي او دغه روان بهیر به ټکنی کړي؟
که په چرته په دغه تړون باندې دویم ځل دپاره غور کېږي، منفي اغېزې له دې نه زیاتې به ونه لري، ځکه افغان ولس البته، ځکه تر اوسه پورې امریکا په خپل هدف کې چې هغه د افغان جنګ د پښې ستنې یوه لاره وه، تر یو زیاته بریده کامیابه ده. امریکې خپل ځان خوندي کړه، لکه څنګه چې موضوع واضح کړله، دغه تړون وروسته په امریکایي ځواکونو باندې برید نه شوی، لیکن په مقابل کې نه یوازې افغان ځواکونو باندې بلکې په عام ولس باندې په افغانانو باندې د خوف په تله وور زیات راښکته شوی دی.
د دې تړون له مخې ښاغلی زیارمل، د دې تړون له مخې وسلوال طالبان وایي چې بین الافغاني خبرې د دې تړون پر بنسټ پیل شوي دي، کنه دوی چمتو نه وو همدغه تړون د دې سبب شو چې بالاخره د افغان دولت له هیئت سره طالب استازي خبرو ته کینی. دوی وایي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي، همدارنګه په لویو ښارونو باندې بریدونه کم کړي دي او دوی ورته ژمن دي او ژمن به پاتې شي.
زه هم دې ته راځم، دا خو د طالبانو خبرې دي، بهرنیو جنګیالیو لږه د نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه دي پرې، تر اوسه پورې د نورو جنګیالیو ډلو نه دوی سپورټ اخلي. په ښارونو کې پخوان تهاجمي حملې نه شوې کولی، ځانمرګي وسوم کېږي پخوان کېدل. او البته خبرې پیل شوي دي، خو دغه خبرې تیر ځل 40-50 ورځې په دې باندې جنجالو طرزالعمل باندې د دوی د مذاکرات طرزالعمل باندې مخالفت. افغان حکومت له پیله د دوی تړون ته ژمن پاتې شوی دی، بندیان خوشی کړل، ډېر نرمښت یې وښود طالبانو ته په کابل کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خبرو اترو وړاندیز وکړ. هغه ټولې اسانتیاوې چې د مذاکراتي ټیم لپاره لازمي وي دوی ورته ژمنه وکړه، افغان ټیم چمتو دی. اوس که امریکا په دې د طالبان سره په تړون باندې دویم ځل غور کوي، زه مطمئن یم امریکا د خپل اهداف مهم
په کندهار کې د سولې فعال. او ډاکټر عزیزه وطنوال هم را سره ده. میرمن وطنوال، ستړي مشي، تاسو راته دا ووایئ چې په دغه تړون باندې چې د په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی دی او تر هغې راوروسته د افغانستان د سولې په برخه کې ښایسته ډېر پرمختګونه شوي دي، خبرې پیل شوي دي، تاسو فکر کوئ چې د بیا غور اړتیا شته؟ او که غور پې کېږي فکر کوئ چې ګټه به وکړي او که زیان به وکړي دغه د سولې پروسې ته؟
السلام علیکم، خوار مشه، سلامونه او شی هلی تاسو ته، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته چې په بهر کې دي که په افغانستان کې دي، خدای دې چې ټول د سولې او آرامۍ ژوند ترلاسه کړي. زما په عقیده خو د دوهې تړون چې تر اوسه پورې سوی دي، خپله افغانان یې د هیڅ نوه ګټې څخه نه دي برخمن شوي، منتها دغه یو فرصت برابر شوی دی چې موږ باید د دې څخه استفاده وکړو او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ یو سرتاسري سوله او په سر سر کې یو اورمن تجربه کړو. ګرانه، زه به د کندهار څخه خبرې درسره وکړم. د کندهار د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. زه د طالبانو ورن څخه چې خپله افغانان دي، نور دي موږ د دغه ذکر څخه خلاص کې، موږ د دوی یا یې منډې یو، یا یې خوندې یو، یا یې ورونه دي، یا یې ماشومان ټول، یا یې ورېرونه دي، یا یې خوریان دي. زه په دغه کې کار کوم، په واکسینیشن کې کار کوم. څلور ورځې د مخه ولاړم یو فامیل ته، د دوو میاشتو ماشوم چې مور پلار ټوله فامیلیې مو شوي دي په جنګ کې شهیدان شوي دي د ارغنداو څخه. دا هغه څه دي چې طالبانو د عامو خلکو په مقابل کې رحم نه دي کړی. په دې معنا چې دوی د خلکو کور د خپل سنګر په ډول سره استعمالوي، او په مقابل کې دولت څخه هم څه نه هیله ده چې دوی باید رانده دغه ونه کې بمبارد ونه کې. د دې خلکو ګناه څه شي چې دوی کندهار ته مهاجر دي؟ خپل کور، خپل ځای، خپل باغونه، خپل خښتونه ټول یې
پرېږدي. مننه وطنوال
مېرمن، یوه ما پرېږده، یا هغه څه نه ده، ته ما پرېږده. زه د دوی څخه دغه پوښتنه کوم چې دی د دغه خلکو څخه، دغه باغدار او دا زمیندار خلک چې دي، دوی خپل اوشه ځینې غواړي. دا اوشه دي د کومه چې دا اوزي مسافر دي، خپل مدې کې خپل کښتونه یې پاتې دي، دوی خو باید آینده کان ته کښت وکړي.
میرمن وطنوال، موږ په دې غږیږو چې د سولې تړون همدغه ستونزه چې تاسو یادوئ، دا واقعا ټول افغانستان د کندهار نه رانیولې تر بدخشان پورې ټول افغانستان دغه ستونزو سره مخ دی. طالبان خپل دلایل لري، دوی وایي چې حکومت بریدونه کوي. مهرباني،
زه دغه خبرې ته راځم چې دوی دغه تړون چې سوی دی، دوی د افغانانو په مقابل کې د دې تړون څخه استفاده نه ده کړې، یعنی پر موږ باندې رحم نه دی سوی او د سولې دپاره هیڅ کام نه دی اخیستلی سوی. منتها امریکایانو خپل هدف ترلاسه کړي چې پر کافر باندې خپل امریکایي باندې خیر نه کېږي.
سپارسب، تاسو د ډاکټر عزیزه وطنوال خبرې واورېدلې. د دې خبرو کې یو وضاحت دا وایي چې دغه تړون
لکتر لگادی افغانان واغ کم زجر او کړهو د قندهار مسایلو ته اشاره وکړه، دغه نه دی کم کړي، نو اوربند شوی دی، نو اور کم شوی دی. یو شیم چې د امریکایي چارواکو لخوا د غور په توګه یاد شوی غدا دی چې دوی وایي چې دوی به دا هم وګوري چې په افغانستان کې دغه تړون له حالاتو سره مرسته کړې، تاوتریخوالی را کم کړي، با مفهومه خبرې پیل شوي. تاسو هم راته دا ووایئ چې آیا واقعا دغه تړون تر اوسه پورې عامو افغانانو ته، لکه مخکې چې میرمن وطنوال اشاره وکړله، عام افغانوال افغانانو په ژوند کې څه بدلون راوستی، کومې اسانۍ راوستي؟
تشکر. سلامونه تاسو، ستاسو میرمنو ته. توافقلیک زیاده وکړلیک د لاسکېدو سره سم د افغانانو هیلې خورا زیاتې شوې و سولې ته، او ټولو هیله لرل چې دلته به هم تاوتریخوالی کم شي، او هم به بهرني قوتونه ووځي، هم به نور بین المللي تروریستي سازمانونه چې دلته فعالیت لري د هغو فعالیت به کم شي، او مثمرې او ګټورې خبرې به پیل شي. په نتیجه کې به د ملي اوربان اعلان شي. خو متاسفانه د وخت په تېرېدو سره تقریبا اوس څه کم یو کال د دې هوکړلیک تېرېږي، تر اوسه د افغانستان خلکو محسوس بدلون مثبت نه دی لیدلی، بلکې منفی حرکات زیات شوي دي. مثلا تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم شي په مراتبو زیات شوی دي. همدا مخکې میرمن وطنوال اشاره ورته وکړله چې په کندهار کې خاصتا په ارغنده ولسوالي، پنجوایي ولسوالي، ژړۍ ولسوالي، میوند ولسوالي کې تهاجمي حملې او د په دې یخ ژمي کې د خلکو مهاجرتونو تلفات، دا یوازې په کندهار کې نه، په هلمند کې داسې، په کندوز کې داسې، د افغانستان په اکثر ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات شوی دي. بله خبره دا ده چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ مسیر خبرې هم نه دي پیل شوي. زه بېخي عقیده نه لرم او پیل ته یې ځکه دوی مخکې سره اکړه لاره با سره کوه چې څنګه بکښې نو پسې شو باس کوولې اصلي خبرې چې د سولې د راتلو دپاره یې او د جګړې د ختم دپاره یې، د دایمي اوربند دپاره یې، دا خبرې تر اوسه پیل شوي نه دي. زه داسې فکر کوم چې د دې نقص ممکن یا په موافقه کې وي، په دا هوکړلیک چې د امریکایانو سره لاسلیک شوی دی، چې هغه هوکړلیک د دې وړتیا نه لرل چې افغانستان ته دې سوله راولي، او یا ممکن په عمل کې نواقص وي چې عملي شوی نه وي. دا دواړه خبرې وغه ورته شدیده اړتیا لري.
مننه راحت ګور زیارمل. د سپار صاحب خبرې مو هم واورېدې، د میرمن وطنوال خبرې مو هم واورېدې. یوه خبره ته نجاوته ده چې دوی وایي چې تر اوسه پورې د دوهې له تړون نه نږدې یو کال پوره کیږي. دوی وایي چې ظاهرا د دغه تړون له کبله د جګړې شدت نه دی راکم شوی، او خلکو د دغه تړون کومه ګټه تر اوسه پورې نه ده محسوس کړې. وسلوال طالبان وایي چې دوی خپلې ژمنې چې په دغه تړون کې وي دای عملي کړي دي. یو شی واضح دی چې ټول لوري په دې قانع دي چې مسایل باید د خبرو له لارې حل شي، یعنی جګړه د حل لاره نه ده. دا انتقاد هم شته دی چې که طالبانو ځینې ژمنې یا نه دي عملي کړي، افغان حکومت هم په اغومره اخلاص مخې ته نه دی راغلی، په اصطلاح انعطاف نه دی ښودلی. تاسو راته دا وایئ چې څه شی څه باید پکې بدل شي چې دواړه لوري سره نږدې شي؟
یوه خبره چې واضح ده په تړون کې چې کوم مسولیتونه افغان حکومت ته راځي کېدل، هغه افغان حکومت عملي کړي دي. دا خبره به د یوې مخې صحیح نه وي چې موږ وایو چې افغان حکومت هغه لیوالتیا نه ده رامخښه. پنځه ځله بندیانو خوشې کول داسې عادي خبره نه ده. د شل تنو ترهګرو خوشې کول هم په ټول افغانستان کې یو جنګي تغییر راوړلی شي، لیکن پنځه زره هغه کسان چې عملا د جنګ د ډګر نیول شوي دي، له بمونو سره، له وسلو سره، هغه افغان حکومت خوشې کړي دغه تړون مخې دې په خاطر چې طالب ته خنیت څرګند کړي، طالب رامخ کړي شي د خبرو مینځ ته کښېني. همداسې ورسره ټولو په نورو برخو کې افغان حکومت چې کوم دغه وښود انعطاف وښود، ولس رښتیا هم د جنګ شدت کموالی نه دی محسوس کړی. ولس کې ورځ تر بلې مرګونه په ناخپل شدت سره روان دي. تړون کې که امریکا غور کوي لومړنۍ خبرې ته راګرځو، نو لږ تر لږه امریکا به د خپلو ګټو دپاره په ځینې موادو کې ممکن یا نړیوالې راولي یا پرې لږ ټینګار وکړي.
پاتې شوه د بین الافغاني مذاکراتو خبره هم افغان حکومت نرمخ ښودلی دی هم طالبان لږ تر لږه په د تیرو اتلس نولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې بین الافغاني مذاکرات میز ته کېناستل. فکر نه کوم که امریکا په تړون کې بیا غور کوي او مادې په کې تغیرې نو هغې کې د بین الافغاني مذاکرات رد کړي. بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ډېر زیات منفي اغېز پرې نه باسي. د جنګ په شدت کې البته یوه تمه شته ده چې ممکن دغه شدت کې کمواله راشي که په طالبانو لږ قیدات وضع شي. په دغه تړون کې طالبانو ته یو جلا اتارټي ورکړل شوې ده، یو جلا حیثیت ورکړل شوې ده چې طالبان د تړون د لومړنیو موادو نه په استفادې سره یعنی د یو ځانګړي حکومت په حیث جنګېږي. په امریکایي ځواکونو په خارجي ځواکونو باندې بریدونه ولاړ دي. افغان ولس او حکومت دواړه ترې متضرره دي. مونږ تمه لرو که امریکا غور کوي ممکن د افغان ولس حکومت نه د ولس په ګټه ممکن پکې یو څه برتیره شي، خو امریکا به ډیر تمرکز په خپلو ګټو باندې کوي. د تړون کې به د بوش د ادارې خلاف بایدن یا ډیموکراټان به کوشش کوي چې
د ترامپ د ادارې خلاف
حکومت یا د امریکا د ګټو لپاره تغییرات راولي. بل
ډیره زیاته مننه مېرمن وطنوال، تاسو ترازو داسې لنډ ځواب راکړئ. تاسو د سولې په تړاو باندې په ځینو داسو غونډو کې هم برخه درلوده چې په هغې کې طالبان هم وو مخکې تر دې، څه فکر کوئ چې دغه اوس چې کوم بین الافغاني خبرې روانې دي ولې داسې وي پایلې ته نه رسېږي؟ څه شی پکې کم دي؟ څه کول پکار دي دواړو لورو ته چې لږ تر لږه دغه تاسو چې دی ور کم یا دی ور بند کمه یاده کړه، لږ تر لږه دغه په ژمي کې دا ولسونه له خپلو کورونو بې ځایه کېږي، کډې کډوالۍ دي، دا را کم شي؟ څه کولی شي د دوهی د سولې دواړه مرکچیان که داسې سړی ورته د یو بې طرف او درېیم لوري نه وګوري؟
دا ما د سولې په جلساتو کې برخه اخیستې ده. دا د سولې د لویه جرګه چې د اخري جوړه سوله او 5000 بندیان خصوصا د اخري ګروپ چې په دې کې قاتلین او مجرمین وو دغه هم وه څه دا پوښتنه وسوله. زه په دې دوی کې په دې پاتې ماته دې باندې امضا وکړه د دې کمېټې د رئیس پایسه واقعا
د میرمن وطنوال غږ متاسفانه مونږ خناورو. سپر صاحب تاسو ته راځو تر هغې چې بیرته له میرمن وطنوال سره اړیکه ټینګیږي. تاسو راته دا ووایئ چې داسې د یو درېیم لوري ډکه سړی په دوحه کې روانو خبرو اترو ته وګوري، څه کېدلی شي چې لږ تر لږه خبرې ښایي دوام وکړي، ښایي ډېر وخت ونیسي، دم ګړی په افغانستان کې د عامو خلکو ستونزې را کم شي، لږ تر لږه د جګړې دغه شدت کم شي؟
دا خبره خو پر ځای ده چې خلک ډېر انتظار لري او ستړي شوي دي د جګړو او د هغه څخه د جګړې څخه د راپیدا شوو ستونزو له امله. علاقه ډېره ده د افغانانو د تاوتریخوالي د کموالي او بالاخره د دایمي اور بند سره، خو متاسفانه چې گذشتونه کم دي. زما وړاندیز دواړو طرفو ته دا دی چې لومړی تر خپلو منځو دا د بې اعتبارۍ مسله کمه کړي. دلته په افغانستان کې د اوږدې جګړې په نتیجه کې او د درنو تلفاتو په تحمل کولو سره د جانبینو ترمنځ د باور فضا بیخي ختمه شوې ده. هېڅ فضا وجود نه لري د باور، دا یو خبره. نو بزشتونه کولای شي چې همدغه باور زیات کړي. دویمه خبره ده گاونډیانو او نورو منطقه او د نړۍ د بعضو سازمانونو دولتونو مداخله دي، خصوصا د هغو کسانو مداخله چې هغه نه غواړي په افغانستان سوله راشي، سوله په خپله ګټه نه ویني. نو د جګړې اور ته لمن وي. کېدای شي چې افغانان خپل رابطه د نړۍ د بیلو منفي سازمانونو سره، هغه څوک چې د سولې په لاره کې منفي فکرونه کوي، خپلې ګټې په منفي حرکات کې ویني، د هغو سره خپلې اړیکې راکمې کړي. دا کار کولای شي چې
د سوری د توافق د امریکا له سره مرسته.
مېرمن وطنوال اوس مو که غوري لند لند جواب راکي. زلمه خلیلزاد په دې ورسوي کې سی ان ان یو ریپورت ورکړی دی زینو سرچینو په حواله چې زلمه خلیلزاد خای په خپل دغه د افغانستان د سول لپاره د امریکا د استازي په توګه په دنده کې پاتې شي. د زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ارزوي؟ هغه یو افغان دی، د افغانستان له سیاستوالو سره بلد دی، فکر کوي چې د امریکا په استازیتوب کې هغه په سوله کې هڅې کوي دا به مؤثر وي او د ده په دنده کې پاتې کیدل به مرسته وکړي؟
د لوی جرګې د اخري جرګه چې وسوله چې بندیان ازادېدل پکې مطرح وه، ما په دې کې امضا کړې ده او زه له خپل وجدان او ولس ته خجالت یم چې موږ نه د اوربند او نه د اورکم تجربه ترلاسه کړلم. راغلو د زلمی خلیلزاد پوښتنې ته. زلمی خلیلزاد په نوم افغان دی، اصلا امریکایي دی، دی د امریکا د کیسه متاسفانه موږ افغانانو سره دی دوه مخې سیاست کوي. دی چې د افغانستان د سولې د خبرو دپاره راځي اول د پاکستان زیارت کوي، هلته چې دوه غوره رهبرانو څخه دغه کې مشوره اخلي. دغه خبره چې د زلمی د څه د دې تړون دی ثابت پاتې شي، دا د پاکستان د خارجه وزیر د خولې څخه راووتله. نو موږ افغانانو توقع د بایدن د ادارې څخه دا ده چې د خدای په لحاظ تر افغانانو باندې رحم وکړي، چې د څلوېښتو کالو څخه خصوصا دا شل کال اخیر دی د جنگ په اور کې سوځي، د بین المللي تروریزم په مقابل کې دی ولاړ دفاع اول صف کې، د خدای په لحاظ تر موږ رحم وکړي، نسل کشي مو مکوي.
لا تاسو مننه کوو. زیارمل صاحب، تاسو راته ورستې خبره داسې وکړي چې لکه مخکې چې ما وویل لاند راته وایي د زلمی خلیلزاد د ماموریت دوام د زینو په باور باندې خای مرسته په دې خاطر وکړي چې دا پروسې دومره مخکې بیولې بلد دی له بیلابیل لورو سره، داسې ویل شي چې کېدای شي هغه په خپل ماموریت کې پاتې شي. آیا فکر کوئ چې دا به مرستندوی ای د سولې د روان بهیر سره؟
بالکل، د زلمی خلیلزاد پاتې کېدنه په دغه پروسه کې لږ تر لږه ګټوره به دا وي چې دا په دغه پروسه کې تخنیکی برخه کې ډیر زیات مخکې تللی بلد دی. لږ تر لږه که د امریکې د حکومت د مرکزي برخې یا د پالیسي سازانو فکر تجریږي د دوهې د تړون په اړه، نو د هغوی دا دویم نظر چې دی دا په ښه شکل زلمی خلیلزاد یې پلي کولی شي. په خټه افغان دی، د افغانانو د جنگ او د سولې په ټولو مسایلو باندې پوهیږي. لږ تر لږه په افغانستان کې د کلونو تیرو شلو کلونو را په دې خوښو مسایلو کې مستقیم دخیل پاتې شوی دی. او که د بایدن د حکومت نمایندګي کوي، نو خلیلزاد یې نسبت یو بل نوی کس په ښه شکل سره ترسره کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوو زیارمل صاحب. دوستانو، په دې بحث کې را سره میلمانه و مدني او ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل، په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، او سیاسي شنونکي احمد شاه سپر. لا درې وړو زیاته مننه کوو چې را سره یې ګډون وکړه. په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. په بل خبرونه کې به زما بل همکار تر سره
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یری کم زخ پیمان پر ګنا نه يم خو پنا پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کے گم زد باد یا و چپیم پسارا پر باغ تیرے گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزے گم خوز زم پا مخزما کو درے گم اور کے گم زد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تانشم شم شم گڑے گم چت مستو میں پل کے پساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیارت
تیاره شي ور شي تندر شي عذاب شي زه پختون د پختو غر شم نه یریږم نه نړیږم چې د علم په جهان کې د هوښیارو پاک کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خیر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله که تیاره وي کرڼا رڼا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یارې پیمان پا گنا نیم خو پینا آور کیگم پرن تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باغ تیریگم کلبات کلباران شی کلور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کودریگا مور کیگم چه درنگ پا جانور شم یا رنگی